سلامونه ستړي مشي دا مخام شپږ بجې دي. تاسو ازادي رادیو اورئ. اوس د ازادي رادیو خبرونه څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار لشپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپونو نه سیویش پنځه ویشت مترو او د مخام لشپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي. خبري مجله په خبرونو پیلو. د بخری نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت او غوښتل چې ټول نیول شوي افغان کډوال ژر تر ژره راخوشي کړي. د دغې سازمان د جنوبي اسیا څانګې نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلی، نوی کال په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره له ویرې او اندېښنې سره مل و، ځکه پولیسو د شپې چاپی او ځورونې پیل کړې وې او په لسګونو افغان کډوالې په غیر قانوني توګه توقف کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې سمدستي نیول شوي کسان راخوشي کړي او هغه نوې پالیسۍ لغوه کړي چې له مخې یې په پلازمینه کې د پاتې کېدو لپاره د NOC په څیر د اضافي اسنادو غوښتنه کوي. د دې سازمان په وینا د له خطر سره مخ کسان له نورو سرخوږي سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې په لسګونو افغان کډوال نیولي او ځورولي دي. بل پلاو بیا د روغتیا نړیوال سازمان WHO یو جګپوړي چارواکي ویلي په افغانستان کې روغتیایي اړتیاوې پیچلې دي، خو د پوره کېدو لپاره به یې دا سازمان د نورو لورو په ملتیا ګډو هڅو ته دوام ورکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو اجرایوي رئیس مایک ریان چې له مل تخنیکي ټیم سره په کابل کې د NIDH په نوم له یو روغتیایي مرکز څخه کتنه کړې، په یو بیان کې ویلي چې دلته ډېر روغتیایي امکاناتو ته اړتیا شته چې پیچلې دي، خو د ده په خبره د روغتیایي کارکوونکو دنده او ژمنتیا الهام بخونکې ده. ښاغلي ریان وویل چې موږ باید د افغانانو د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره هر ممکنه هڅه وکړو او زیاته کړې ده چې په ګډه موږ کولای شو د روغتیایي سیستم پیاوړتیا ته پام وکړو. په پاکستان کې به محکمې پوښنې صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د فساد په قضیه کې مجرم ګڼل دي. قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د څوارلسو د هغې د میرمنې بشرا بیبي لپاره د وکلونو د بند سزا د اعلانولو پر مهال وویل څارنوالۍ خپله قضیه ثابته کړه او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی. د تحریک انصاف ګوند پر موسس عمران خان او د هغې پر میرمنې د القدر یو سل نوي میلیونو پاونډو ټرست په قضیه کې د فساد د رونو لګول شوې دي، خو عمران خان او میرمنې هغه رد کړي ویلي دي چې تر شا یې سیاسي انګیزې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ غړي ویلي چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. د اسرایلو کابینه بندنه جمعه په غزه کې د اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره د حماس وسلوالې ډلې سره د یو موافقې د روسیې تصویب لپاره غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه اوربند چې د چهارشنبې پورز اعلان شوی د احتمالي ځنډېدو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د دغه اعلان سره سره په غزه کې د اسرایلي جنګي الوتکو لخوا پراخ بریدونه شوي دي چې د پنجشنبې پورز په کې شپږتیا کسانو ته ملو شوبلا اوښتې ده. د اسرایلو د صدراعظم دفتر نن سهار ویلي چې د اوربند تصویب نږدې دی او محدوده کابینه به نن د بشپړې کابینې تر غونډې مخکې غونډه وکړي تر څو موافقه تصویب شي. که چیرې دغه موافقه تصویب شي، له مخې به د حماس سره یرغمل اسرائیلي او د اسرائیل لخوا یو شمېر فلسطینیان چې ورسره بندیان دي راخوشي کړي او غزې ته به د بشري مرستو لیږد هم پیل شي. او د چین د ګرځندوی وزارت د جمعې په ورځ ویلي په نږدې راتلونکي کې د شانګهای او فوجیان ولایت څخه تایوان ته د سیلانیانو د ډله ییزو سفرونو د بیا پیل لپاره یې چمتووالی پیل کړی دی. چین او تایوان د کووید 19 راهیسې د زینو دلایلو له کبله نه دي توانېدلی دي چې خپلو منځ کې د سیلانیانو ډله ییز تګ راتک پیل کړي. تایوان د چین د حاکمیت هغې دا په کلکه ردوي چې چین وایي تایوان د دوی د خاورې یوه برخه ده. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبري مجله کې را سره دا مطلب واوریدل شي. پاکستان هغه راپورونه رد کړي دي چې له دې مخکې اوازې خپرې شوې چې پاکستاني ځواکونو د افغانستان په واخان کې ځینې خاوره قبضه کړې ده، خو که چېرې دا کار وشي پایلې به څه وي؟
دغه تحرکات پاکستان نامسته کی هم د چین دو خوابه اکثر عمل وسیږي، هم د هندستان دو خوا او هم د افغانستان دو خوا به شکل افغانستان د خلکو دو خوابه د بدیر یو لوی سلام علیکم.
په اړه به روسیې چې سیاست درته ورکول لدې سربیره او چا ویلي چې د دوی په بشري مرستو کې طالبان لاسوهنه کوي.
ترجمه دا غواړي چې د دوی کسان په کښې ونیول سي او د دوی کسان ورڅخه برخمن سي.
وړاندې په دې اړه چې ولې د وچا مرستې عامو افغانانو په ځانګړې توګه هغه کسان چې ډېر ورته اړتیا لري نه رسېږي تفصیلي راپور ورسره واورئ. له دې سربېره ګاونډي پاکستان ته به ورشو او د عمران خان د مجرم ګڼل کېدو پر هغه د بند د سزا په اړه به وروستي جزئیات هم درکړو. نړیوالو مسایلو ته هم تم کېږو. په دې ته هم ورځو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فرید سیالم او تخنیکی چارې سره شفیق هر مخې ته وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر واخن د هلیز د پاکستان د قبضه کولو په اړه هغه واضی او راپورونه بې بنسټه بللي دي چې پکې ویل کېدل دوی پر واخن د هلیز باندې قبضه کړې ده. د دغه وزارت ویاند پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې خپلې اونیزو غونډې ته وویل واخن د افغانستان د خاورې یوه برخه ده او دوی د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته بشپړ احترام لري او په رسمیت یې پیژني. نور تفصیل حدیث پردیس نورو.
په ټولنیزو او یو شمېر پاکستاني رسنیو کې پر واخان د الیز د پاکستاني ځواکونو د قبضه کولو په اړه د راپورونو او اوازو تر خپرېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه راپورونه او اوازې ناسمې وبللې. د دغه وزارت تازه ټاکل شوی ویان شفقت علي خان د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې خپلې اونیزې خبري غونډې ته وویل افغانستان د پاکستان ګاونډی هیواد دی او اسلام آباد یې حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او په رسمیت یې پیژني او د دې سوال هم نه پیدا کیږي چې پاکستان دې د خپلو ګاونډیو لپاره دا ډول ارادې ولري. شفقت علي خان ویلي چې پاکستان له افغانستان سره د خو او ټینګو اړیکو غوښتونکی دی او په ټکو یې په افغان خاوره کې د ترهګرو موجودیت هغه مسله ده چې د حل لپاره دواړې خواوې ګډ کار کوي. نوموړي د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د هغو ترهګرو پر وړاندې اقدام وکړي چې په ټوکې په افغانستان کې پناه اخیستې ده. د واخان دالیس په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې داسې مهال دي چې له څه باندې دوو میاشتو راهیسې په ټولنیزو او یو شمېر پاکستاني رسنیو کې د پاکستاني ځواکونو له لورې د واخان د قبضه کولو په اړه واضع راپورونه خپرېږي. دا راپورونه او اوازې د مرغومي په لومړیو کې پکتیکا په ډنډې پټانو ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو د افغان او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته خپرې شوې. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد د واخان په تړاو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د روسي دریځ په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د روانې جنورۍ میاشتې په پیل کې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې پر واخان د پاکستاني ځواکونو د قبضه کولو خبره رد کړې وه او د دغه ستراتیژیکې سیمې پر ساتلو لوی ټینګار کړی و. د روانې جدې میاشتې په 11مه نیټه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د چین له سفیر سره د واخان د الیز د ستراتیژیک اهمیت په اړه خبرې کړې وې. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک د واخان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي دریځ په اړه شکمن دی او ادعا کوي چې پاکستان پوځ د افغانستان په اړه د ترتیب شوي ستراتیژیک عمق پر بنسټ د واخان د قبضه کولو هوډ لري خو فکر نه کوي چې پاکستان دې موخې ته ورسیږي.
پاکستان دا چکم استخباراتی ڈلے ڈلو چکم سوشل میڈیا باندھے ہوئی پانی بے پاگو کی زیادہ رضا خبر رکھے ہوئی اس سے وزارت خارجہ پر رسمی تو خبر راغلا نو تبن اگی کو دا نشول ویلے سے ہوئی دا تصمیم لری سے فرض کا افغانستان یو سیما چدا کا اشکال کی. پاکستان کی دا خواہش موجود دے واخان کے پیٹرول واخان نوی نو سوی و برخے دوی په لاس کې راوستي وې چې د دې لپاره چې مرکزي آسیا ته نیغ په نیغه لاره پیدا کړي.
پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې غوث جانباز هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
واخان د افغانستان تاریخي مشروع خاوره ده که چیرې هم داسې تحرکات پاکستان رامنځته کړي هم د چین د خوا به عکس العمل اوسېږي هم د هندوستان د خوا او هم د افغانستان د خوا بېله شکه د افغانستان د خلکو د خوا به دا به ډېر یو لوی عکس العمل او غبرګون وښیي چې پاکستان ته به اسانه نه اوسېږي د هغې بیا جمعول. بل دا چې پاکستان نه د دې اقتصادي توان لري نه د دې ظرفیت لري په نننیو شرایطو کې. هغې د خاطر زه فکر کوم چې تر ډېره بریده دا یو تبلیغاتي استخباراتي ترند دی چې د پاکستان د خوا په لار اچول.
واخان د الیز د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان یوه تنګه نری غرنۍ سیمه ده چې له شمال څخه تاجکستان له جنوب څخه پاکستان او له ختیځ څخه چین سره نخلول شوې ده. افغانستان د واخان دالیز لاري له چین سره شاوخوا 80 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه دالیز د افغانستان او چین د شینجیانګ یا کاشغر سیمې ترمنځ یوازنی نخلیدونکې لار ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې د بشرپالو همکارانو لخوا بشري مرستو ته د لاسرسي د مخنیوي اصولو 8 پیښې راپور شوي چې ډېرې په دې پروسه کې د لاسوهنې پیښې دي. نور تفصیل له سنه ککړ نورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي چې په افغانستان کې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د بشرپال همکارانو لخوا بشري مرستو ته د لاسرسي د مخنیوي 1340 پیښې راپور شوي چې ډېری یې په دې پروسه کې د لاسوهنې پیښې دي او د 2023 کال د ورته مودې په پرتله 25% زیاتوالی ښیي. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی ویلي، دا پیښې د 25 پروژو د موقت ځنډېدو او د یو روغتیایي مرکز د موقت بندېدو لامل شوي او د افغانستان سویل ختیځ، سویل او بیا مرکزي سیمې په ترتیب سره تر ټولو زیاتې اغېزمنې سیمې دي. په راپور کې راغلي د دسمبر په میاشت کې د دغو پیښو 92% د بشري فعالیتونو په پلي کولو کې لاسوهنه وه، چې پکې په برنامو کې لاسوهنه په بشري فعالیتونو کې د ښځینه کارکوونکو د ګډون د محدودولو لپاره فشار راوستل او د کارکوونکو د نوملړ او حساسو معلوماتو غوښتل شامل وو. دغه شان د تفاهم یاداش په لاسلیک کولو کې ځنډ، د کارکوونکو په استخدام او په تدارکاتو کې لاسوهنه، له مرستو او خدمتونو څخه د میرمنو د استفادې مخنیوی او د زینف یا ګټه اخیستونکو کسانو په انتخابولو کې لاسوهنه یا د لاسوهنې هڅې نور موارد ښودل شوي دي. اوچا دغه شان راپور ورکړی چې د جنسیت اړوند یو د شپې هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې راپور شوي چې د نومبر میاشت کې په پرتله 14 پیښې زیاتوالی ښیي او دا د هغو زیانمنو میرمنو لپاره ناوړه پایلې لري چې د ژوند ژغورونکو مرستو او خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره د ښځینه مرستندویه کارکوونکو ښکیلتیا ته اړتیا لري. په دې پیښو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د ښځو پر ګډون محدودیت، روغتیایي بنسټونو ته د هغوی د لاسرسي محدودول، په پروژو کې د ښځینه ځینافانو د ثبت مخنیوی، د ښځینه کارکوونکو د لټون لپاره دفترونو ته تلل او د ښځینه کارکوونکو د استخدام بهیر ځنډول شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور په اړه مو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې هم د طالبان حکومت د اوچا لخوا د مرستو د ویش او د ترلاسه کوونکو د پیژندلو په څرنګوالي کې په لاسوهنې تورن شوی، خو دوی تل دا ډول راپورونه رد کړي دي. اوچا په داسې حال کې بشري خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د شننګونو په اړه راپور ورکوي چې بشري مرستو ته اړ کسان هم د بشري مرستو د ویش په برخه کې د لاسوهنې په اړه شکایت لري. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې څو ځله یې د خیریه بنسټونو لخوا نوم د مرستو لپاره لیکل شوی، خو په خبره وروسته یې بیا د سیمه ییزو چارواکو لخوا بیرته لرې شوی دی.
سروې کوونکي راځي، کور ګوري، نومو پولیس کې لیکي، خو نور کسان بیا راځي په نومو خط وهي. دا یو ستونزه ده. په یو وران کور کې ژوند کوو، و کسان یو، هوا هم سړه ده، آن د کور دیوالونه مو کاګل شوي نه دي.
د بشرپاله بنسټونو یو شمیر کارکوونکي هم په دې برخه کې یادې ستونزې تاییدوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
اول خو ایمو یا تفاهمنامه ذکر د تلاسوهنې دي. دوی یواځې نه هغه غواړي چې د دوی په پالیسۍ کې نه د پنجوګانو پالیسۍ ته، نه هیڅ چې ته هم نه ګوري، نه د دوی یواځینی دغه غواړي چې د دوی کسان پکښې ونیول سي او د دوی کسان ورڅخه برخمن سي.
اوچا په داسې حال کې د بشري مرستو د لاسرسي په برخه کې د شننګونو پاکله راپور ورکوي چې د یادې ادارې د معلوماتو له مخې روان میلادي کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
په پاکستان کې یوې محکمې پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمنه بشرا بیبي د فساد په یو قضیه کې مجرم ګڼلې دي. په دې اړه مې د ازادي راډیو د مشال برخي ایډیټر داود خټک سره وړاندې خبرې کړې وې چې په پیل کې مې ترې پوښتلي وو چې په دې اړه وروستي جزئیات څه دي.
هم نن د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته د پاکستان د یو عدالت د څوارلسو کالو د بند سزا ورکړه او د عمران خان میرمن ته بشرا بیبی ته د اوو کالو د بند سزا ورکړه. او وجه یې دا وه چې په عمران خان باندې تور و چې 190 میلیونه پاونډ چې له برتانیا راوړل شوي او هغې کې دی یعنی بډې رشوتونه یا داسې دا تورې پیسې وې هغه دی سپینولې، نو د هغې په سر باندې دی ته دا سزا اورول شوي ده.
د عمران خان وکیلان د استیناف غوښتنې کولی شي د دغې سزا په وړاندې؟
بالکل، دا داسې دی چې دا چې کومې محکمې چې عمران خان ته دا سزا ورکړې ده، نو دا ډېره اوچته محکمه نه ده. نو د دې نه پس اوس د ده وکیلان چې دي هغې کولی شي چې د پاکستان های کورټ یا کومه چې منځنۍ محکمه ده هغې ته لاړ شي، که په هغې کې هم بیا د دې خبره ونه اورېدل شوه، نو دوی بیا کولی شي چې د پاکستان سترې محکمې ته لاړ شي، یعنی سپریم کورټ ته لاړ شي، نو هلته د دې خلاف دوی خپل درخواست ورکولی شي.
د عمران خان وکیلانو خپل عمران خان او میرمن هم دغه تورونه رد کړي ول چې سیاسي انګیزه لري. څه فکر کوي محکمه به دغه غوښتنه واوري؟
تر څو پورې چې زمونږ خلکو سره خبرې کېږي نو عام طور باندې دوی دا وایي چې ډېر امکان دا لري چې محکمه د عمران خان د سزا ختم کی یا په یو طریقه باندې راکم کی، امکان لري چې بالکل ختم کی، ځکه چې په عمران خان باندې چې د درغلیو دا کوم تورونه دي 190 میلیون پاونډ، نو په هغې کې عمران خان او د ده وکیلان دا دریز لري چې دا پیسې د عمران خان جیب ته، یعنی د عمران خان اکاونټ ته، بینک اکاونټ ته نه دي راغلي، بلکې دا پیسې په یو داسې ځای کې لګېدلې دي چې هلته یو پوهنتون جوړېده او په هغه پوهنتون کې به دي خلکو ته د پیغمبر د سیرت په حواله سره زده کړې ورکوي، یعنی دا یو روحاني پوهنتون جوړېدو. نو هغه عمران خان وایي چې دا پیسې خو ما ته نه دي راغلي، دا خو ما یو بل ځای کې لګوي. خو حکومت وکیلان او عدالت دا وایي چې که څه هم دا پیسې ستا جیب ته نه دي راغلي، خو دا دې په غلطه طریقه لګولې دي، نو د هغې غلطې طریقې په سر باندې دته دا سزا ورول شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه به وړاندې درته نور مطالب هم ولرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیلو کابینه نن جمعه پر هغې موافقې رایې اخلي چې د چهارشنبې په ورځ په قطر کې د اسرائیلو حماس ترمنځ په غزه کې دوربنده او د یرغملو د خلاصون لپاره اعلان شوه. که د اسرائیلو کابینه هغه تایید کړي، د یکشنبې له ورځې به عملي بڼه خپله کړي چې له مخې به د حماس لخوا یو شمېر یرغمل خوشي شي. نوره تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وویل تمه کیږي چې د غزې د اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره موافقه به له مهال ویش سره سم د یکشنبې په ورځ عملي بڼه خپله کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د دې دفتر لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د امنیتي کابینې او د حکومت لخوا د دغې موافقې له تایید وروسته به له پلان سره سم د یکشنبې په ورځ د یرغمل شوو کسانو خوشي کېدل پیل شي. د اسرائیل کابینه له سخت دریځې حماس ډلې سره د شوې موافقې د تایید په اړه نن داسې مهال غونډه کوي چې په تېرو څو ساعتونو کې د احتمالي ځنډیدو په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. په قطر کې د دغې موافقې له اعلان سره سره په غزه کې د اسرائیل جنګي الوتکو پراخو بریدونو ته دوام ورکړی او فلسطیني چارواکو د پنجشنبې په ورځ ناوخته وویل چې د اوربند په اړه له اعلان شوې موافقې وروسته په لومړۍ ورځ په غزه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن سهار وختي وویل چې تصویب ته نږدې دي او محدوده امنیتي کابینه به نن د بشپړې کابینې تر غونډې مخکې غونډه وکړي تر څو دغه موافقه تصویب کړي چې وروسته به عملي شي. که د اسرائیل کابینه دغه موافقه چې د قطر، مصر او متحدو ایالتونو په منځګړیتوب شوې تایید کړي، د یکشنبې له ورځې به عملي بڼه خپله کړي. د رویترز په وینا حماس نن جمعه په یو بیان کې وویل چې په غزه کې د اوربند موافقې په اړه ټول خنډونه لرې شوي دي. د دغې موافقې له مخې چې ټاکل شوی د یکشنبې په ورځ غرمه مهال عملي شي، له مخې اسرائیلي ځواکونه له غزې ووځي، د حماس لخوا یرغمل او د اسرائیل لخوا یو شمېر فلسطیني بندیان خوشې کیږي او غزې ته د بشري مرستو لیږد پیلېږي. د اسرائیلي رسنیو په وینا ښایي لومړني یرغمل د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال خوشې شي. کچیر دغه موافقه عملی شي نو هغه جګړه به ودروي چې د غزې ډیری خاري سیمې په کنډوالو بدلې کړې او په نتیجه کې له شپږ څلوېښت زرو څخه زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د 2023 کال د اکتوبر په اومه د حماس وسلوالو د اسرایل پر جنوبي قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل.
تاسیس مخک لا ساته راټیو نوري نړیوال بانک په افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه بانک تازه په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بیکاری لوړې کچې او د توکو لوړو بیو د خوړو نه خوندیتوب سربېره د بیوزلۍ کچه هم زیاته کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر بیوزله کورنۍ بیا وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له کبله ژوند له کړاوونو سره مخ دی. تفصیل حدیث پردیس نورو.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د تیرې لسیزې په پرتله د خوړو نه خوندیتوب او بېوزلۍ وضعیت لا پسې خراب شوی دی. دغه بانک پرون پنجشنبه ناوخته د نړۍ د اقتصادي لید په اړه د جنوري میاشت د راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال بانک د دغه راپور پر بنسټ د کورنیو ترمنځ د خوړو نه خوندیتوب او بېوزلۍ د زیاتوالي لاملونه بیکاری او د سوداګریزو توکو لوړې بیې دي چې خلک یې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې هم یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له امله یې ژوند له کړاو سره مخ دی. د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه چې د 500 اولادونو مور ده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما مشکلات ما بسیار زیات است، به خاطر
ستونزې مې ډېرې دي. 15 اولادونه لرم چې له ما سره شپږ کسه ډوډۍ خواړه کیږي، خو د ګټې او راوړلو لپاره یې هیڅوک نشته. د سندلې لاندې یو من خلک دم چې برق لاړ شي سندلې بیا یخوي. نن له ډېرې ژړا مې سر په درد شو. ګاز، رومیان، پیاز، وړي هیڅ هم نه لرو او د کار کولو زمینه هم راته نه ده برابره.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د نوم د نو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مامور قبل دولت بدیم سلمه 3 سالو
د دولت مامور وم، خو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال له دندې وشړلم. په دې تیرو شاوخوا دریو کلونو کې به مې څه باندې 500 بستونو ته غوښتنلیک ورکړی و، خو په هیڅ ځای کې نه یم نیول سوی. له څلورو فرشونو پرته مې د کور ټول وسایل خرڅ کړي دي. په دغه ساړه ژمي کې موږ د ډبرو سکاره په کیلو اخلو. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی.
کیلو میخریم.
نړیوال بانک همداشان په خپل راپور کې ویلي چې د کافی معلوماتو د نو ورکړې لکبله د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه وړاندوینې نه کیږي. د نړیوال بانک د وړاندوینې له مخې ښایي د افغانستان اقتصاد محدوده وده د پړسوب یا تورم د کمیدو لکبله تجربه کړي. په راپور کې همداشان راغلي چې د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو چې کم عواید لري خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي لکبله ورته اقتصادي زیانونه متوجه دي، اغېز یې د پام وړ او پراخ دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د جنوري په 12مه نیټه راپور ورکړی و چې د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې به د بودیجې د نشتوالي له کبله ښایي ځینې مرستې قطع شي. یاد دفتر همداشان د جنوري په 6مه په یو بل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې روان میلادي کال کې 22.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمېر هغه کسان چې په کابل کې د بهرنیو ژبو په زده کړو بوختي وای، په دې سره نه یوازې د چا د دوی مهارتونه لوړیږي، بلکې د کډوال کېدو لپاره یو ضروري وسیله ده چې بهر کې پر مټ ښه فرصتونه ترلاسه کولای شي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کوله: د بهرنیو ژبو په زده کړو سره غواړي چې په بهر کې مناسبې دندې پیدا کړي او د ځان لپاره یو روښانه راتلونکی جوړ کړي. د دې کورسونو ځینې مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د بهرنیو ژبو زده کړې ته د خلکو لیوالتیا په آنلاین او حضوري ډول ډېره شوې. نور تفصیل لا به د سپوږمۍ اورو.
یو شمیر ځوانان چې په کابل کې د بهرنیو ژبو په زده کړه بوخت دي، هیله ښیي چې د دې مهارت په کارولو سره په بهر کې مناسبې دندې ومومي او د ځان لپاره ښه راتلونکی جوړ کړي. آسیا د کابل یوه اوسیدونکې چې انګریزي ژبه په آنلاین ډول زده کوي وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په مخ د پوهنتونونو تر تړلو مخکې یې د ماسترۍ په کچه زده کړې کولې. هغې ازادي راډیو ته وویل اوس تصمیم لري چې خپله ماسترۍ له افغانستانه بهر وکړي.
پهنتون خواندیم. ما دو سمستر ماستری هم خواندم.
ما د ماستری دوه سمستر په پیام نور پهنتون کې ولوستل، خو ورسته بدلونونو می ټول زحمتونه بې ګټې کړل. اوس انګلیسي وایم چې تر راتلونکي کال پورې د تحصیل سند واخلم او د جرمنی د بریتانیا د ټریننګ بورسیو ته غوښتنلیک ورکړم او له هغو محدودیتونو څخه ځان خلاص کړم چې اوسنی حکومت پر ښځو لګولی دي.
ایجاد کرده نجات پیدا کنم.
طارق د کابل یو بل اوسیدونکی او د افغان جرمن کورس زده کوونکی وایي چې د جرمنی ژبې په زده کړې سره غواړي د تحصیلي بورسونو او کاري ویزو ترلاسه کولو لپاره خپل چانس وازمایي. هغه ازادي راډیو ته وویل
شپږ میاشتې کېږي چې جرمني ژبه زده کوم، ځکه چې جرمني ته د تګ اراده لرم. کله چې مې د جرمني ژبې زده کړه بشپړه کړه او د B1 سند مې ترلاسه کړ، غواړم د جرمني لپاره کاري او تحصیلي ویزو ته غوښتنلیک ورکړم او له افغانستانه ووځم.
د دوچویلا د راپور له مخې د جرمني حکومت د 2024 کال د جون له لومړۍ نیټې څخه د جرمني ژبې د بې آنس ژبې سند د درلودلو په شرط د نورو هیوادونو د وګړو لپاره ګڼ کاري فرصتونه برابر کړي. دا کار د دې لپاره شوی چې هر کال په ډېر شمېر سره خلک د هیواد ته د کډوال کېدو لپاره اقدام وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر ویلي چې دا تضمینوي چې کارګران په ځانګړي ډول ماهر کارګران جرمني ته راتلی شي. په کابل کې د ستانفورد په نوم د بهرنیو ژبو د کورسونو مسؤول ذبیح الله سادات هم وایي چې مخکې به ډیری کسانو د افغانستان په دننه کې په بهرنیو موسسو کې د کار کولو لپاره د ژبو زده کړې لپاره دوی ته مراجعه کوله، خو په خبره یې اوس دا کار د کډوال کېدو او له هېواده د وتلو لپاره کوي. د زده کړو د برخې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د اقتصادي او سیاسي پیچلو شرایطو له امله افغان ځوانان داسې احساسوي چې په هېواد کې دننه د کاري او تحصیلي فرصتونو کچه محدوده شوې ده، نو له همدې امله په نورو هېوادونو کې د فرصتونو په لټه کې دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي، پوهنتونونه او آن طبي انسټیټیوټونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي. په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نه دولتي موسسو کې له کار کولو څخه منع شوي. دغه شان په تېرو دریو کلونو کې لسګونه زره افغانان د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په قانوني او غیر قانوني ډول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو، ترکیې او اروپایي هیوادونو ته تللي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار مومند یم، د ننګرهار د ګوشتي څخه. محترم زموږ په کلی کې خو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز د غونډې ولسوالۍ په سطحه، او ګوشت هغه ولسوالۍ ده چې د ښار څخه ډېره لرې پرته سیمه کې ده او تقریبا په سپیره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لومړني اساسي خدمات نشته دي. او خاص کر زمنګ یو سیمه چې د کوزی او بری بیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه، نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی. حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. هم جوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی. زمنګ د دې دوه کلو ناروغان هم هغه کلینیک ته د تداوی لپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایان بیخي شته نه دی. پکې پام دی اوس ساړه جمعی کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیرہ وغیرہ نور ناروغۍ دي، او خاص کر د ماشومانو ناروغۍ زیاتې شوې دي. اړوند مسؤلینو باندې مغږ دی چې زمونږ په دې سیمې لپاره یو کلینیک منظور کړي، ځکه ډېر لوی ولس پروت دی او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانی وي، پرسونل وي او بیا پکې دوایان نه وي. اړوند مسؤلین زمونږ هغه غوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دادی رادیو ټول څه درمنه وریدون کو ټول کارکون ته ځانګړي سلام کوم. هیله جو یاست ما دا وښتنه ده چې د علمان ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان میسیم خدیه ولاړې دي، دونه به کیفیت دي چې هیڅ رقم خو نیټ کار نه بر کوي، حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه بر کوي. ما دا وښتنه د مسؤلینو څه ده چې د غزمر خدیه دلته یو پایا یا دوی نورې د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرئ، دغه ځاګۍ ډېر د خدو خدمت څخه خلاص. السلام، به احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو کولی شئ چې خپل پیغامونه او د سیمیار باندې ستونزې مو موږ ته پر واتس اپ په غږیز پیغام سره راوستوئ. زه تاسو د ټلیفون شمیرې وایم 00 224 1500 00 224 1500. دا زموږ شمیرې دي. د پښتو خبرې مجلې پای ته راورسېدو. د دې خبرې مجلې کې مې همکار سټوډیو ته راغلی ده. تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی، مهرباني.
تشکر، خسته نباشین فریده جان. ساعت 6:30 است. صدای ما را